پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستنګزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ری د ازادي راډیو په دغه غرمنۍ خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د کابل پروسې په کانفرنس کې خپل دریز واضح کړی دی او د نورو خلکو ته احترام لري خو د افغانستان د حکومت رسمي دریز هماغه دی چې د کابل پروسې په کانفرنس کې واضح کړ. د کابل پروسې په کانفرنس کې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ خو له هغوی وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون او ځینې نور شرایط ومني. په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی کلک هوډ لري چې لکه جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومته وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د شمالي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلز ویلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر له طالبانو څخه هغه څه چې د دې ډلې ویان ویلي تسلیمېدل نه غواړي. افغان ولسمشر تېره اونۍ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره خپله طرحه اعلان کړه خو طالبانو په پرله پسې ډول امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنې ټینګار کړی دی. میرمن ویلز وویل د ښاغلي غینی وینا له طالبانو د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه بلکې په سیاسي چوکاټ کې د سولې لپاره د باعزته بهیر وړاندیزو. میرمن ویلز همداراز وویل چې متحده ایالات د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړېدونکې غونډې ملاتړ کوي. وسلوال طالبانو تر اوسه د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یوه ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د ویاند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دېرش دوکانونو هم اور اخیستی چې میلیونونه افغانۍ مالي زیان یې ور اړولی دی. ښاغلي خوګیاني دا هم وویل چې اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی. نوموړي زیاته کړه چې سیمې ته په وخت د اور وژنې عمله ورسېده او اوس مهال اور مهار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو نن سهار وختي یو هاموي موټر چې په لسګونو کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو او ترهګرو غوښتل هغه د دې ولایت په مربوطاتو کې د اسماعیل خیلو ولسوالۍ په زنی خیل کلي کې والوزوي په نښه کړ او هغه شن کړ. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د بیلابیلو مدني ټولنو لسګونو استازو په غزنی کې د دوو قومونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. د دې اعتراضي غونډې یو تن استاذ رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
لومړی برمتشوی کسان دی پاجله توګه وسپارل شي. قاتلین دی ډیر ژر پالنی ډول پاشه دی مجازات محکوم شي. پیخه دی په هرالخیز ډول وڅړل شي او په پیخه کې ملوث اشخاص دی مجازات شي.
د راپورونو له مخې څلور ورځې وړاندې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د شیرآباد په سیمه کې د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل شول او یوه ښځه ټپي شوه. همداراز د دې کورنۍ دوه نور غړي ژوندي بیول شوي دي. ویل کېږي چې دغه شخړه د شیرآباد او نښتې کلي د اوسېدونکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د همدې پیښې په غبرګون کې د شیرآباد سلګونو اوسېدونکو له تېرو څلور ورځو را په دې خوا په لاریون لاس پورې کړی او د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استاد سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این له استاد سره د کیم نننۍ کتنه د دواړو خواوو لومړنۍ کتنه وه او ښیي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له کبله دواړه کوریاګانې په خپلو اړیکو کې له کلونو کړکېچ وروسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې کیم په دې کتنه او میلمستیا کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ د دواړو هیوادونو د ملي یووالي لپاره د یو نوي تاریخ ثبتولو ته لیوالتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د مې په میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانیستې کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته پر سفر غور کوي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو، موږ به راتلونکي کې ګورو او که چیرې ما کولی شول ګډون به هم وکړم. د اسرائیل صدر اعظم په دې کتنه کې د امریکا ولسمشر ته وویل ستاسو دا پرېکړه به چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي زموږ خلک د عمرونو لپاره یادونه باسي. که لویدیز هڅه وکړي چې روسیې ته د سزا ورکولو په ترڅ کې له دې هېواد سره نړیواله انټرنیټي شبکه قطع کړي دا هېواد دې کار ته تیاری لري. دا خبره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لوړ پوړي سلاکار کړې ده. د پوتین د انټرنیټي چارو سلاکار جرمن کلیمنکو له دولتي تلویزیون ان ټي وي سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي چې تاسو کولی شئ چې د دکمه ته فشار ورکړي او د هېواد اړیکې پرې کړي، خو له تخنیکي پلوه موږ هم آماده یو چې هر ډول اقدام وکړو. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وی د خلکو طرح ته احترام لري، خو د افغان حکومت دریز د کابل پروسې په کانفرنس کې واضح شوی دی. افغان حکومت په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې د حزب اسلامي حکمت مشر ګلبدین حکمتیار تازه ویلي دي په هغو سیمو کې چې طالبان کنټرول لري او هغه طالبان اساسي قانون مني باید هماغه سیمې وروسپارل شي. په یو بل مسله کې هم راځي په غزنی کې نن د څلورمې پرلپسې ورځې لپاره د خلکو اعتراضونه دوام لري. د غزنی والی انجینر کریم وی غزنی ته د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی راسول شوی.
د قرباغ ولسمیت مقاومتونه هم لیږلي دي، امنیت قمندان صاحب یې په راس کې ده او د لوا رئیس سرکار صاحب یې معاون ده مرستیال ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د کلوک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. په دویمه برخه کې دغه پروګرام د روغتیا ژوند شتمني اونیز خبرونه مه هیروي. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. رازو لمړی مطلب ته افغان حکومت وی د ټولو شخصیتونو او خلکو طرح ته احترام لري، خو د افغان حکومت وړاندیز او دریز د کابل پروسې په کانفرنس کې مطرح شوی دی. افغان حکومت په داسې حال کې دغه څرګندونې کړې دي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تازه ویلي دي په هغو سیمو کې چې طالبان کنټرول لري او هغوی غواړي اساسي قانون ومني ښه ده چې دولت هم دغه سیمې وروسپاري. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او د حکومت نظر یې هم راخیستی دی. اوس کابل په سټوډیو کې د پدې اړه باندې جزئیات اوروي. مهرباني.
بله سنګزای صاحب، سلامونه تاسو ته. د رادیو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو مې یوې برخې ته اشاره وکړه، د افغانستان حکومت وایي چې د سولې پر اړه د هر سیاسي ګوند او سیاسي شخصیت نظر ته احترام لري، اما طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د دوی رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا مطرح شوی دی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره په د سولې د کابل پروسې په کانفرنس کې جامع طرح وړاندې کړي او همدغه طرح د افغان حکومت رسمي دریستې.
دیدگاه رسمی حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور در کنفرانس کابل به صورت واضح در رابطه با صلح بیان شده و موضوعات که شما یادآوری کردین موضوعات دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه و ابو موضوعی است که ما در کنفرانس کابل بیان کردیم.
خغل مرتضوی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبودین حکمتیار د طرح په اړه رسنیو ته جزئیات راوتلي دي چې افغان حکومت ته سپارلې. په دې طرح کې درې عمده موارد ذکر شوي. یو مسله د انتخاباتو پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه دي، بل موضوع طالبانو ته د سولې د وړاندیز پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه شوي چې یو وړاندیز په کې دادې په دغه طرح کې چې طالبان چې په کومو سیمو کې حاکمیت لري د طرح پر اساس افغان حکومت د هغه سیمې طالبانو ته په هغه صورت کې وروس پاري چې طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني، حکومت په رسمیت وپیژني، دوی بلته حاکمیت لري اما د افغان حکومت له مرکزی حکومت څخه په اطاعت. ځینې نور موارد هم شته دي پکې. خو د افغانستان د حزب اسلامي ویاند سره ما خبرې وکړې، هغه ویل چې دغه طرح په خاطر دی چې د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وشي جمهوری ریاست ته سپارل شوی و، اما دا چې اوس رسنیو ته د دې طرح جزئیات راوتلي دوی هم په دې مسلې نه پوهیږي. خو د خاغل بصیر عزیزی د حزب اسلامي ویاند وایي چې دوی دغه طرح په خاله ولسمشر سره شریکه کړې وه. خدای چې د خاغل عزیزی خبرې یو برخه لوریدونکو سره واورو.
حزب اسلامی هغه طرحی چې د طالبانو په باره کې د مخکې هم جناب ولسمشر صاحب سره شریک شوی وو، او دا چې اوس واشنگتن پوسټ په دې باره کې یو مقاله لیکلی او دا خبر په رسنیو کې نشر او پخش شو، دا جدا او بله خبره ده. موږ مخکې دا پیشنهادونه ریاست جمهوری ته کړی وو او دا یو جامع او لویه طرحه وه چې جناب حکمتیار صاحب
دا چې دغه طرحه به څومره عملي وي همدغه پوښتنه مې د ښاغلي عزیزي نه مطرح کړه. دوی ویل چې په دې طرحه کې ټول موارد ته اشاره شوې او دا طرحه وروستۍ هم نه وه. دوی حکومت سره په دې هدف شریکه کړې وه چې په دې غور وشي او د یو مشخص او وروستي وړاندیز لپاره ترې استفاده وشي. اما دا چې اوس رسنیو ته راوتلې ده په دې رابطه دوی هم د بې خبرۍ.
بله، زیاته مننه کوم پلیس پردیس کور ودان ژوندي اوسې. قدرمن اوریدونکو، په همدې ارتباط باندې د افغانستان لیو کارپو پانتون استاد خغل نصر الله سنګي سره هم غږیدلی او هغه مو پوښتنه کړې ده چې د دغه طرح په اړه باندې د هغه نظر څه دی، یعنی د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نظر چې طالبانو ته د هغه سیمې وسپارل شي چې دوی پکې حاکمیت لري خو په دې شرط چې هغه اساسي قانون ومني او د کابل او د مرکزی حکومت اطاعت وکړي. هغه په دې اړه باندې داسې وویل.
دا دې د سر ده، اما زه فکر کوم چې د افغانستان اساسی قانون او همدارنګ د سیمهیزو ارګانونو قانون ډیر واضح ده په دې ارتباط چې د افغانستان ادارات څه وظایف لري په ولایتونو کې. د هغه په رڼا کې زه فکر کوم چې ډلو ګروپونو او احزابو ته د ولایات ورکول یا د سیمه ورکول دا د اساسي قانون د لومړۍ مادې د افغانستان دولت تعریفی له سره په تصادم کې راځي. او په عملي اړخ کې زه فکر نه کوم چې افغانستان د جمهور رئیس د ورستی څرګندونو یا طرح سره چې د سولې په ارتباط د کابل د پروسې په دوامه ناسته کې درلوده له هغه سره ډېر مطابقت ولري.
بله استاد، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي ولسمشر کله چې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې طرح وړاندې کړه دا موضوع هم پکې و چې له قانوني چوکاټه دا هم ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تغییرات رامنځته شي. نو څه فکر کوي که چېرته طالبان حاضریږي د سولې خبرو ته او دا هم یو شرط وي نو څنګه کېدای شي چې د دوی غوښتنې په د اساسي قانون کې ځای ورکړل شي او حل لارې تاسو څه کوئ؟
تاسو مت باید عرض کړم چې د افغانستان د اساسي قانون په موادو کې راغلي چې د افغانستان په یو موادو کې راغلي چې د افغانستان د دولت بڼه د تعدیل په صورت کې هم تغییر نه خوري. او بل مسله ته هم باید پاملرنه وکړو چې لا تر اوسه پورې موجود اساسي قانون نافذ اساسي قانون ده. ټول سیاستونه او پالیسۍ باید د دغه قانون سره سم وضع او تطبیق شي.
او استاد کچیر ته طالبان افغان حکومت پر رسمیت نه پیژني او په یو شکل په یو بلی طرح یا بدیل باندې دوی ټینګار کوي، نو څه فکر کوي چې باید سولې دغه پیشنهاد یا خبري نتیجه ورکولای شي؟
تاسو پوهیږئ چې مذاکرات کې چې یو لوری بل لوری پر رسمیت نه پیژني اصل مذاکرات نشي رامنځته کېدلی. د افغانستان دولت بین دوی ټول نه پیژني، د افغانستان خلکو د اراو په نتیجه کې رامنځته شوی، او طالبان لکه جمهور رئیس ساده ورته درلوده یو سیاسي ډلې په توګه کولی شي خپل اختلافات د افغانستان دولت سره رفع کړي.
او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله استاد، چې که چېرته طالبان افغان حکومت په رسمیت پیژني، یو بحث دا مطرح کېږي چې بیا په تېره یوه نیمه لسیزه کې یا څه کم وضعیت چې کومې کړنې چې دوی ترسره کړي، نو مجبوره دي چې باید غرامت هم ورکړي، تاوان په دې رابطه باندې څه فکر کوئ چې څومره دغه کار عمل؟
زه فکر کوم چې دا به د مذاکراتو په لړۍ کې سره کېږي، که مذاکرات ترسره شي د سولې خبرې چې ټولو ته هیله من یې چې ترسره شي، دا خبرې باید په هغه جریان کې رابرسېره شي او د هغې دپاره باید لازم حقوقي او سیاسي چوکاټ جوړ شي په خپل وخت کې.
دا چې د نصرالله ستانکزي نظر څه و، د کابل پوهنتون د استاد واموریت، هغه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د وروستۍ طرحې په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. حکمتیار ویلي دي چې هغه سیمو کې چې طالبان حاکمیت لري باید دولت یې وروسپاري، خو په دې شرط چې هغوی د افغانستان اساسي قانون ومني او مرکزي حکومت نه هم اطاعت وکړي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام ویلی دي.
د هلمند ولایت د زمینداور کانال او د مساقله د اوبو د بند جوړولو قرارداد تیر ورځ نه وخت د افغانستان د زراعت وزیر او یو خصوصي شرکت لوري د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د زراعت او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په عمل کېدو سره به د فقر کچه راټیټه او په سیمه کې به د سیلابونو مخنیوی وشي. نوموړي همدارز وویل چې په دې سره به د زراعتي ځمکو د اوبو او برېښنا اړتیاوې هم پوره شي. دی وایي دا پروژه د 3.5 میلیون افغانۍ په مالی لګښت جوړیږي چې لګښت یې افغان حکومت ورکوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د تخار ولایت د یتیم تپې سربند جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د دفتر رئیس او مطبوعاتي مسؤل آصف خپوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سربند په جوړېدو سره به نږدې 1.5 هکتار زراعتي ځمکې ته اوبه ورسیږي. د دې په خبره یاده پروژه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې و چې 18 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی دی. ښاغلی غفوري وایي چې په دې سره به د تخار په زراعتي محصولاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوي بوره په 1400 افغانۍ، یو درې نیمنې بوجۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 4.5 او یو لیټر ډیزل په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداری 614 افغانۍ. سمالتیامو مننه.
ازادي رادیو ته غوښته ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلای شي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د کلک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. کیم جونګ اون دا خبره پرون په پیونګ یانګ کې د جنوبي کوریا له یو لوړ رتبه پلاوي سره په کتنه کې وکړه. رضوان مراد د شمالي او جنوبي کوریا د چارواکو ترمنځ خبرې څارلې. مراد صاحب، په دغه کتنو کې د پرمختګ په اړه راپورونه خپر شوي، د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي؟
مننه ستانکزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ په خبرو کې پرمختګ یا د دواړو خواو ترمنځ په کتنو کې د خوښۍ او د موافقو د څرګندولو خبره تقریبا دوه کاله وروسته مطرح کیږي. یعنی دوه کاله وروسته دا لومړی ځل دی چې د جنوبي کوریا یو لوړ پوړی پلاوی چې په هغه کې د جنوبي کوریا د ملي امنیت د ادارې مشر شامل دی، هغه پیونګ یانګ ته ځي او هلته د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ګوري. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس ویل دي چې کیم جونګ اون ویل دي چې د کلک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې خکړي او هڅه کوي چې د جنوبي کوریا له مشر سره هم یو سره مشریزه تر سره کړي. دا هم ویل شوی دي چې البته د شمالي کوریا رسنیو ویل دي چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوې، اما دا چې په څه ډول موافقه شوې او د موافقې جزئیات څه دي تر اوسه پورې یوې کوریا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. جنوبي کوریا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی خبرې هلته ګټورې وي او دا خبرې به نن هم دوام کوي.
بله مننه. یو څه بل هم راته ووایي، په متحده ایالات چې د جنوبي کوریا نږدې متحد دی او له شمالي کوریا سره توندې لفظي جګړه کړې ده، د دواړو کوریاګانو ترمنځ د خبرو په اړه کوم عکس العمل ښودلی تر اوسه څنګه؟
د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې د دواړو کوریاګانو د دغه کتنو خبرو په اړه چې دواړو کوریاګانو ویلي دي پرمختګونو پکې شوي مثبتې وي، ویل چې په محتاط ډول موږ دغه تحول څارو. اما متحده ایالات او جنوبي کوریا دواړو ټینګار کړی دی چې باید د کوریا د ټاپو وزمې مسله او د شمالي کوریا د اټومي وسلو توغندیو مسله باید د خبرو اترو او ډیپلوماتیکو لارو چارو حل شي. او خو امریکا خپل شرط باندې ولاړ ده او هغه وایي چې په هغه شرط شمالي کوریا سره خبرې ممکن دي چې شمالي کوریا پریکړه وکړي او دا ومني چې خپل اټومي پروګرام لمنځه وړي، خپل اټومي وسلې لمنځه وړي. ټاکل شوی ده چې همدغه پلاوی ستانګزی صاحب چې په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر سره کتلي دي واشنگټن ته هم لاړ شي او دغه خبرې له امریکایانو سره شریکې
کړي. ډېره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د وروستیو څرګندونو په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي روسیې د سیمې پر وضعیت خپل اغیز لري او باید د سولې په پروسه کې ورنه استفاده وشي. د دغې شورا مرستیال د سېشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستان هاخوا روسیا او د سیمې نور هیوادونه هم سولې ته اړتیا لري او پکار ده چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. روسي چارواکو تازه دا ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو دی. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې د روسیې د منځګړیتوب تر چمتووالي خودلی وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا په یاد برخه کې دغه هیواد رول اغیزمن بولی. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي روسیه له سیمهیز نفوذ نه برخمنه ده او په کار ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. نوموړی وایي
روسیه هم په دې منطقه کې خپل یو اثر او رسوخ لري او د دوی او د امریکایانو په منځ کې تفاهم د پداس یال کې د پاکستان سره مرابط نږدې شوی دی. نتیجه به خوي د دوی داخلي دل په روغ جوړې په موضوع کې دا په ګټه دی. د روسي د اثر رسوخ نه استفاده کول پکار دی.
دغه سرګندونی وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه دا ویلي چې ماسکو د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ متعادل منځګړیتوب کوي. ښاغلي کابلوف ویلي اوس دا وخت را رسېدلی چې افغانان په خپل هیواد کې له وینې تویولو لاس واخلي او سولې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د کابل ناستې په دوهم پړاو غونډه کې وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته خبرو کولو ته چمتو دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه کوم ښکاره غبرګون نه دی خودلی، خو یو شمېر رسنیو دا ویلي چې دغې ډلې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بې معنا بللې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په پام سره آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړی رول لوبولی شي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم ځواب راکوي.
په تیرو کلونو کې هغه سیمهییز اجماع نه و موجود، سیمهییز تفاهم نه موجود، دښمن او دوست لپاره تعریف نه موجود، ځکه حالات دونه کړکېچن و. نو د روسانو د مداخلې لپاره باید لار هوار شي، د هغوی سره تفاهم باید وشي، حتی ایرانین، حتی هندوان او پاکستانیان سودان هم باید په دغه مسله کې شامل شي. ولې ما لپاره په اوسنیو حالاتو کې د روسانو دغه مداخله ډېره عملي نه ښکاري او فکر کوم چې یوازې د مطبوعاتو سپیکر شوی جوړ شي او بس.
طالبانو تر دې مخکې دوه ځلې له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جواب کې ویلي چې دوی باید له امریکا نه بلکې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. بل احسانت زیس
بلې زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو چې د افغانستان د سولي عالي شورا د دریځ په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړې. د سولي عالي شورا ویلي روسیې د سیمې په وضعیت خپل اغېز لري او باید د سولې په پروسه کې ورنه استفاده وشي. دا په داسال کې ده چې روسي چارواکو تازه ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو ده. او اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصرې له حمید مومند اورو.
د کابل رسپانون خپل مهم سرلیکونه د ارګمانی او د محمد نور ترمنس خبرو او له طالبانو سره د سولې په تړاو د حزب اسلامي د مشر روستي وړاندیز ته ځانګړې کړې ده. دنیا رسپانې د خپل لومړي مقټ سرلیک د ارګمانی او د محمد نور ترمنس د خبرو نوې دور ته ځانګړې کړې او د ځینو سرچینو په حواله لیکلې ده چې په مزار شریف کې پروانو خبرو کې دواړه خواوې یوې روستي هوکړې ته نږدې شوې دي. خورسپانه د جمعیت د ګوند د یوې سرچینې په حواله چې نومینه د غسل شوې لیکلې ده چې ارګمانی د عطا محمد نور د جلا کولو لپاره هغه ته ځینې شخصي وړاندیزونه کړي دي او د جمعیت ګوند او ارګمانی ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرې نه دي شوې. روسپانه د جمعیت ګوند د یوې بل سرچینې په حواله لیکلې ده تر هغو چې د عطا محمد نور او ارګمانی ترمنځ شوې هوکړې د جمعیت ګوند د مشرتابه شورا لخوا تایید نه شي نهایي کېدای نه شي. میساورس پانی به لیکلی ده چې د ارګمانی پلاوی له عطا محمد نور سره د تړلو دروازو تر شا پټې خبرې کړې دي او د بلخ پخوانی والی او زلیبیا خپل شرایط د ارګ پلاوی ته وړاندې کړي چې پکې د بلخ ولایت لپاره د پخواخه د نوي والی ټاکل هم شامل دي. روسپانه لیکلی ده چې د ارګمانی لخوا استول شوی پلاوی چې پکې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی هم شامل دي. دوه پرله پسې ورځې له نور سره خبرې کړې دي خو لا هم د خبرو په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. روسپانه لیکي چې د عطا محمد نور لخوا په وړاندې شوو شرایطو کې د اطلاعات او کلتور او پوهنې وزارتونو لپاره د جمعیت ګوند څخه د نوماندو غوره کول هم شامل دي. ملیارمن روسپانه بیا د همدې خبرو په اړه په خپل راپور کې لیکلی دی چې نور ته نږدې سرچینو ویلی دی چې نور ورغلی پلاوی ته دا په ډاګه کړی چې د دوی ترمنځ د خبرو په اړه د پریکړې واک د جمعیت اسلامي ګوند له مشرتابه سره دی او د ولسمشر استازو ته پکار ده چې د جمعیت له مشرتابه سره وګوري. روسپانه په خپل راپور کې دا هم لیکلی دی چې د نور او ارګ پلاوی ترمنځ په خبرو کې لا کوم توافق نه دی شوی. حال دا چې د روسپانه په وینا ځینو نور سرچینو بیا په خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. د طالبانو سره د سولې په تړاو حکومت ته د حزب اسلامي د مشر روستۍ وړاندیز هم د کابل چاپ روسپانو د نن ورځې د بحث توده مسله جوړوي. ویساورس پانه لیکلی دی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل روسي سرګندونو کې حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د سولې لپاره د ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. روسپانه وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې طالبانو ته د ځینو سیمو پرېښودل د امریکا پخوانی طرحه ده چې په تیرو کلونو کې سوسو وارې مطرح شوی وه خو د پخوانی حکومت له مخالفت سره مخامخ شوی وه. روسپانه لیکلی دی چې ښاغلی حکمتیار له نیویارک ټایمز روسپانه سره په مرکه کې ویلي دی چې د جګړې په ډګر کې سوله نه کیږي.
د کابل چاپ د مطبوعاتو تبصرې مو په کابل کې د ازادي راډیو د رئیس حمید مومند له خولې واورېدې. دغه تبصرې د کابل د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com سره نورو خبرونو او راپورونو لوستلی شئ. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه عبدالرحمن توخی د هرات د باستانی ولایت او د اوبید خکلی ولسوالی. زه دا پیغام سفتوم د هرات مسؤولین او د مرکزی مسؤولین چې د هرات بیا بالخصوص د اوبید ولسوالی صحت یوه صحت یوه معرف دواړه بیکاره دي. صد دی مسؤولیت دا د خواد کوم چې مصطفی لیسه کې سلطان موجود دي چې لیسه چې په خودي مرکز کې ولسوالی دی. هر کوم پکې درس وایي، درسونه نسته، مکتب نسته، په شفاخانه کې هم نه ډاکټر نسته، په داسره نه نارسته هیڅ څوک نسته. ولی مستوی وجود مسؤولین څخه د مرکزی او د ولایتي مسؤولین څخه غواړو چې د معرفت او صحت ته توجه ولري او د دې مسؤولین په دې کار او بدلې کې نور مسؤولین به ځای شي. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. رحیم الله سنگروال د لغمان ولایت د علیشنګ نه میاړی کنیولې. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. منګه د پولیس محلیانو نه ډیر په عذاب استور را زی خپل گیر کړم ما باندې د طالب شک وکړو بعد دی هغه زما موبایل واغست ما ته وی ته د طالبانو جاسوسی او لیکن موږ نه د طالب سره کار لرو نه د دولت سره غریب بیچاره خلک اسو موبایل رانه واغست یا ممریګان موبایل را تراک ممریګان ځان سره قید کړ سیم کارتونه قید کړ نو زه د حکومت نه دغه هیله لرم دې په بدل کې ما سره لکتنه اسه کومه کو کې چې دا خلک پو کې آخر اسلامي جمهوریت دی نه چې کفري جمهوریت دغه پیغام مې نشر ته وسپارئ نو نور مننه کوم د ازادي راډیو نه ښه وخت مخامخه
ستاسو پیغام ستاسو غږ
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د امریکا متحده ایالاتونو په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 1 وسلوال په مختلفو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو یو هموي موټر چې په لسګونو کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي او تر هغه غوښتل هغه والوزوي په نښه کړی او شان کړی دی. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د ملي لوبډلې ترمنځ نن مسابقه روانه ده. زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي. په شپږو اورونو کې دوه لوبغاړي سودیدلي او 15 منډې جوړې کړې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپل غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د مې په میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانیستي کې د ګډون لپاره اسرائیل ته پر سفر غور کوي.
د خبرونو تفصیل له ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. اوس هم ورځو یو راپور ته چې زموږ خبریال غزنی را لیږلی دی. د غزنی والی وایي نن 4مه ورځ ده چې لاریون کوونکي په د تحسن خیمې درولی دي او لا هم خپل لاریون ته دوام ورکوي. د غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین نن سهشنبه ازادي راډیو ته وویل د غزنی په مرکز خار او قرهباغ ولسوالۍ کې پیل شوی لاریون 4مه ورځ ده او تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی چې د لاریون کوونکو غوښتنې پر ځای کړي. ښاغلي متین وایي قرهباغ ولسوالۍ د پیښې د څېړلو په موخه د امنیه قمندان په مشر پلاوی استول شوی او تر دا مهال 2 مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ یو شمېر خلکو وروسته له هغه اعتراض وکړ او پراخ لاریون یې وکړ چې د دوی په خبره د شیرآباد په سیمه کې د یوې کورنۍ څو غړي په مرموز ډول وژل شوي او ځینې نور هم برمته نیول شوي دي. شریف الله شرافت ته به غوږ شو او تر هغې وروسته هم د ازادي راډیو له لارې د روغتیا ژوند شتمني اونیزه خپرونه مه هیروئ.
د غزنی ښار او د کابل کندهار ترمنځ لویه لار نن 4مه ورځ هم لارین کوونکو د ترافیکو پر مخ تړلې دي او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
مش حق غوښتنه څه دي؟ د قاتلینو علني اعدام کول او مش ته هغه دوه کسان سیاسر دي دغو سپارل.
د دغه ولایت والی وای لا هم په دې نه دي توانېدلی چې دغلته څلګونه لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غوښتنې ورپوره کړي. د دغه ولایت والی انجینر عبدالکریم متین د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد لارین کوونکو نن 4مه ورځ هم د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دغه راز د ولایت مقام مخې ته هم د تحسن خیمې وهلې دي. شاغلی متین وای کرباغ ولسوالی ته د پیښې د څېړلو په مخه د امنیه قمندان په مشرۍ پلاوی استولی او تر دا مهاله دو مشکوک کسان نیولي، خو په خبره چې د اصلي مجرمینو په نیولو لا هم نه دي توانېدلي. نوموړي وایي که دغه لارین کوونکي ورسره مرسته وکړي، نو د دغه وژل سوو کسانو قاتلین به ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپاري.
د قرباغ ولسوالیت مقومتونه هم لیږلي د امنیه قمندان صاحب بیا په راس کښې ده، او د لوا رئیس ارکان صاحب معاون د امنیه مرستیال ده، او د ملي امنیت مرستیال هم هلته له قومتونو سره تللی. هغه ساحې ته رسېدلي دي هغه مشکوک کسان چې موږ شک پې درلود. یو دوه نفره اوس هلته د امنیه قمندان صاحبانو سره دي، هغوی پوښتنې ګرګنې کوي، ځکه په دغه حال کې موږ بې ګناه کسان هم نه سو نیولی. نو دا مشران د قرباغ دا توقع لري چې دغه مشکل موږ په جرګه او په مرکه حل کوو، ځکه که چېرته موږ په زور نه نیوزو دې ساحې ته، هغه کسان خو فراري کسان دي، بیا خو فرار کوي له یوې ځای نه بل ځای ته.
په ورته وخت کې بیا لارین کوونکي وایي دولت تېره شپه په غزني ښار کې خیمه ورته سوځولې او څلور ملګري یې نور هم ورټپیان کړي دي. د دوی په خبره چې ټپي کسان یو شمېر وهل سوي او پر یو شمېر نورو بیا د ټوپک ډزې سوي دي.
خو دا تېره شپه په 12:30 بجې باندې د غزني مرکز حیدرآباد سره امنیتي ځواکونه راغلي دي، خیمې ته یې ور اچولی او درې مظاهرتچیان یې زخمیان کړي دي. زخمیان اوس په بسیار روغتون کښې تر زاوی لاندې دي.
دغه لارین کوونکي وایي تر هغو به د کابل او کندهار ترمنځ لویه لاره خلاصه نه کړي او د ولایت مقام له مخې به خیمې ټولې نه کړي تر څو چې هغه کسان محکمه سوي نه وي کوم چې څلور ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ د شیرآباد په سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرمز ډول ووژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه غړي نور هم له ځانه سره ژوندي یوړه او برمته سوي کسان ورته راخلاص نه سي.
چارواکي هیڅ مسولیت احساس نه وړاندې کوي تر اوسه پورې. موږ ولایت ته ورغلي، قومندانۍ ته ورغلي، هغوی موږ ته مثبت ځواب نه ده ویلی. که ورسي خاص دوی دغه غوښتنه کوي چې خیمې ټولې کوي. خیمه موږ د خپل حق غوښتلو لپاره اچولې ده، نو هغه وخت به موږ خیمه ټوله وسي موږ ته حق راکړل سي. د غزني د ښار کومه مظاهره سي ده هغه د نظارت کوونکو لخوا تر کنټرول لاندې ده.
د غزني ولایتي اداره بیې دا مني چې تېره شپه یې د لارین کوونکو خیمه ایسته کړې، خو دا نه مني چې پر لارین کوونکو یې ډزې کړې وي او یا هم وهلې دي وي. د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته داسې وویل.
تېره شپه ناوخته لکه څرنګه چې د ټولو لیکې په غزني کښې لارین او اعتراض روان دی، لکه دمغه چې لارین کوونکو له قانون څخه په سرغړونې سره پرته له دې چې له امنیتي ارګانونو سره موضوع شریکې کړي، یا هم هغه قانوني جواب چې قانون دخلې په همدغه اساس باندې دوی اقدامات وکړي، له دغو مواردو پرته دوی راغلي وو د ښار په یو بله څنډه کښې چې هغه عمومي سړک دی او د مرکز جنوبي سیمې له ښار سره وکوي، په دغه سړک باندې هم خیمه درولې وه. نو په همدې اساس چې دلته خلکو ته ستونزې ولاړې نه شي او مذاکرات نتیجه ورنه کړه، نو امنیتي ځواکونو لاس په کار شول، سیمې ته لاړل او دغه خیمه یې د دغه د حیدرآباد له پلو سره چې ولاړه وه له دغه ساحې څخه ایستلې ده. د څلورو اعتراض کوونکو ته پوهېدل په کلکه ردوي.
له دې ټولو سره سره هغه موټر چلوونکي کوم چې له تېرو څلورو ورځو راهیسې په لاره کې بند پاتې دي، دولت ته خواست کوي چې لاره دې ورته خلاصه کړي او وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نن درېیمه ده چې ولاړ د سوزي مټران ګرده ولاړ دي، مایان ولاړ دي، ګرد مټران ولاړ دي، نن درېیمه ولاړ دي، خرابېږي، خراب سه، اوبه درتویېږي، ډوډۍ نشته، اوبه نشته، یخ دي، مسافر هم ولاړ دي، ښځې و کوچنیان هم ولاړ دي، ټوټل خلک ولاړ دي، سترګې نه پسې رسېږي، دغونې مټران ولاړ دي.
د یادونې وړ ده چې د دغه پېښې د څېړلو په موخه له مرکز کابل څخه هم غزني ولایت ته پلاوی تللی، خو دغه پلاوی لا هم په دې نه دي توانېدلی چې یادو لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غوښتنې یې ورپوره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و دکتر صاحب محمد عارف حسنزی متخصص داخلی اطفال مهمان ما هستند تا در مورد سوی تغذیه که موضوع برنامه ما است، البته سوی تغذیه اطفال صحبت کنند. اما قبل از همه گزارش که در این مورد تهیه شده یک جا با هم مشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سروی ملی تغذیه نشان می‌دهد که 10% کودکان زیر 5 سال در این کشور مبتلا به سوء تغذیه هات و 40% دیگر آن به سوء تغذیه مزمن مبتلا هستند. دکتران متخصص میگویند سوء تغذیه یا عدم تغذیه مناسب یک نوع بیماری است که دلیل مبتلا شدن اطفال به آن مصرف ناکافی و یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی است. آنان میگویند سوء تغذیه باعث بروز بیماری‌های گوناگون مانند عدم رشد جسمی و روانی کودک، وقفه در سیر تکاملی، پیدایش اختلالات گوارشی و کبدی، قلبی، عروقی و دستگاه عصبی می‌گردد. دکتر همایون لودین مسئول بخش تغذیه وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو زدی در مورد سوء تغذیه نزد اطفال چنین می‌گوید:
سوء تغذیه هات سبب اولش او را اسبابی عاجل میگیم که او عمدتا امراض و نبود غذای کافی. همچنان غذای نکافی، اگر یک طفل شیر مادر نگیرن یک غذای مناسب برای طفل است و یا برش غذای کافی که ما برش هم غذای مغذی میگیم مانند گوشت و چالو بعد از شش ماهگی به طفل نرسه، بالاخره او طفل به سوء تغذیه مبتلا میشه. در چند روز میشه که شاید در ظرف یک هفته الى یک ماه طفل به سوء تغذیه مبتلا شد. اگر طفل و مادر خدمات کافی صحی نداشته باشند، بالاخره او طفل مبتلا به امراض میشن که طفل به زود مریض میشه و ای مبتلا به سوء تغذیه میشه.
دکتر لودین میگوید سوء تغذیه در کودکان بر اساس عوامل متعدد مانند فقر، عدم آگاهی، رژیم غذایی نادرست، سبک زندگی غلط، ابتلا به بیماری هایی که بر تغذیه و عادات غذایی اثرگذار می باشد بروز می کند. به گفته دکتران متخصص در این میان نوزادان و کودکانی که در ابتدای زندگی و سن رشد قرار دارند به دلیل نیاز بیشترشان به مواد معدنی برای شکل گیری بهتر اعضا و ارگان های بدنشان بیشتر با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. دکتران متخصص میگویند علائم عمومی سوء تغذیه عبارت از خستگی و بی‌حالی مزمن، وزن کم و لاغری، کوتاه ماندن قد، ضعف در بینایی، اختلال در شنوایی، پریدگی رنگ و خشکی پوست می باشد. دکتر لودین در مورد راه‌های جلوگیری از سوء تغذیه چنین میگوید:
در این جریان حاملگی اگر خوبتر تغذیه شد طفل و مادر، به این معنی که طفل سالم به دنیا میآید. بعد از ولادت ساعات اول طفل قوی می سازند در مقابل امتحانات محیطی که در روز اول و در ساعات اول به او رو برو می شند. تا شش ماه تنها شیر مادر و بعد از شش ماهگی غذای تکمیلی یا غذای متممه است که در پهلوی شیر مادر تا دو سال غذای خانگی به طفل داده شود که در او غذای خانگی سیریلاک، بسکیت و چای هیچ فایده ندارند، بلکه در او غذای خانگی به گوشت، نخود و کچالو باشن، بابرنج، ای مواد مثل حلوا و یا فرنی نرم باشن تا طفل او را بالا کده بتانن.
با گفته دکتر لودین 160 مرکز تداوی سوء تغذیه در سراسر کشور وجود دارد و خانواده ها می توانند با مراجعه به این مراکز و توصیه دکتران کودکانشان را از سوء تغذیه نجات دهند. دکتر لودین می گوید اگر سوء تغذیه نزد اطفال به مرحله حاد برود، ریزش یا تغییر رنگ موها، کاهش تمرکز و توجه، شکنندگی استخوان ها و برآمدگی شکم نیز با علائم سوء تغذیه افزوده می شود. دکتر همایون لودین از تمام خانواده ها می خواهد تا به خاطر تغذیه اطفالشان توجه نمایند که آنان به سوء تغذیه مبتلا نشوند. رادیو زادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر سپ حسنزای به برنامه خوش آمدین. ابتدا می شود در رابطه با سوء تغذیه یک معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از لطف مهربانی شما. سلام تقدیم میکنم به همکارای عزیز و در پولی شنوانده عزیز. سوء تغذیه یک پرابلم نه تنها کشور عزیز ماست، بلکه یک پرابلم جهانی است. میگن که نفوس کل اطفالی که جهان 10% نفوس جامعه را تشکیل میده که در حدود 400 میلیون طفل در سراسر دنیا زندگی میکنه و یا برالوی امراض مختلفی که مصاب میشه، یکی از خرابترین و مهلکترین مرضی که اطفال به اون مبتلا میشه، مخصوصا اطفال کمتر از 5 سال و از او کده خورتر، یه سوء تغذیه است. سوء تغذیه را اگر یک تعریف بسیار کوتاه برش بتیم، ویست که این یک پرابلم صحی اجتماعی است. به این معنا که صحیحش به این معنا که میتونه یک تعداد امراض با سوء تغذیه شه، ولی اجتماعیش یک بعد بسیار بزرگ و کلانی داره که اگر در جریان برنامه امکانات موجود بود، من انشالله که میتونم توضیح بدم که بخش اجتماعی ازی که باعث سوء تغذیه میشه چی چیز است. و بر علاوه سوء تغذیه ما میتونیم به دو شکلی که شکل حاد و مزمن است تقسیم کنیم.
بله.
که شکل حادش سیر بسیار کوتاه داره، تو کوتاه نیست، شاید در حدود چند روز تا به یک ماه و یک و نیم ماه را در بر بگیره که اگر کنترل نشوه باعث تلف شدن طفل میشه. ای که چرا باعث تلف شدن میشه میشه در جیان برنامه او را توضیح بکنه. و شکل کرونیک ازی یا شکل مزمن ازی حالت است که طفل تهدید میشه ولی به اندازه شکل حاد نی، ولی میتونه در دراز مدت باعث کوتاه شدن قدر، خراب شدن ذهن طفل یا اینه که آیکیو طفل پایین میشه و مشکلات دیگه میشه که ای هم یک پرابلم است برای اطفال جامعه که سوی تغذیه دارد. سوی تغذیه در ممالک بیشتر است که وضع اقتصادیشان، وضع صحیشان، وضع کلتوریشان و مجموعا وضع فرهنگی در سطح پایین قرار دارد که متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان هم در جمع کشورهایی است از نقطه نظر اقتصاد، از نقطه نظر فرهنگی، از نقطه نظر اجتماعی نسبت جامعه که در سوی تغذیه کمتر است در سطح پایین قرار دارد. یک عامل بسیار بسیار بزرگ از این جنگ است که زمینه را مساعد می سازد تا باعث پیدایش سوی تغذیه در اطفال شود. یکی چطور جنگ باعث از این میشه اگر کس سوال نکرد انشاءالله هم توضیح خواهد کردیم. به این شکل سوی تغذیه را میتونیم یک پرابلم بسیار بزرگ صحی اجتماعی یک جامعه بدانیم.
تشکر شنونده های عزیز. موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد سوی تغذیه اطفال است و ای که تماس میگیرین در این مورد صحبت کردین. بازم یک شنونده دیگه مروی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین دکتر صاحب؟ شما خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ اسمتان از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدیم، محمد هارون هستم. در رابطه با اطفال، برای اطفال سن 3 سال 4 سال تا 7 سال غذای مثلا مسکه و روی شیر چیزای مقوی روغنی اگر بدن چیزی برشان نقض داره
میگم انشاءالله.
روی شیر مثلا زیاد بخوره،
یعنی که قیماق
قیماق
چی یک مزیان میتا خیر ببینه انشاءالله. خواهد گفتم جناب هارون، محمد هارون خان گفتی 3 ساله 4 ساله 7 ساله، یعنی 7 ساله تو مافه سر چیزی که میخوره بدزیام. 4 سالم چیزی مشکل نداره، 3 سالم چیزی مشکل نداره. فقط در اطفال، اطفالی که شیرخور هستن و کمتر از 6 ماه، اورا ما به نام اکسکلوسیو بریست فیدینگ میگیم. معنای فارسی چیز که تنها شیر مادر، ایره هیچ چیز نمیتین، تنها شیر مادر به شرط از اینکه شیر مادر کافی باشه. بعد 6 ماهگی یعنی 7 8 تا به 1 ساله غذای نیمه مایه، مثلا او برنج میشه برش بتین، شوروای ترکاری میشه برش صاف کنین بتین، او میوه برش دادن میتونین. بعد از 1 سالگی یک مقوله است در اطفال ما که طفلی که 1 ساله میشه به دسترخوان یا به نان پدر و مادر شریک میشه. به نان هیچ معذرت ندارم، ولی یک چیز است که هر چیز از خود یک توازن داره. اما قدری که روغنی باب گفتین قیماق، در مقابلش باید شیرینی هم بخوره، در مقابلش پروتین هم بخوره. برای اینکه وجود ضرورت به سه چیز داره. یکی شحم است که ما شما روغن میگیم، یکی پروتین است و یکی هم غذای شیرینی باب است. بنابراین طفل این را بخوره ولی در پالش از غذای دیگر استفاده کنه.
تشکر دکتر صاحب. علائم سوی تغذیه چیست؟ چطور ما بفهمیم که یک طفل به سوی تغذیه مبتلا است؟
سوال بسیار خوب. گفتیم که سوی تغذیه به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت است که ما او را به نام مرسموس یاد میکنیم، طفلکایی است که بسیار لاغر هستند. حتی اگر بعدم برش بگویی که وقتی طفلک گریان بیتی قوارش مثل یک آدم ریش سفید 100 ساله وره چملک میشه. نوع دوم ازی که پوندیدگی داره، یعنی اوزایما داره، این نوع دوم میشه. نوعی که طفلک های بسیار لاغر است بسیار به سادگی میتونه تشخیص شود. طفل نظر به مسن خود وزن نداره. طفل وقتی که جانش لوچ میکنین بسیار لاغر است که استخوانایش از دور معلوم میشه. اگر پوست جلد طفل کش میکنین میبینین که رقم چملک میشه و چملکیزی تا دیر وقت میمانه. اگر طفل گریان میتن یک رقم چشمش رویش چملک میشه و در پالوی ازو طفل هر قدر گریان کنه این طفل نمیبینیم که اشک نداره و در پالویزو بسیار کم انرژی است، بسیار کم قوت است، هر جای خواه است، فعالیت فیزیکی نداره، قدش حتی اگه گفتیم دوامدار پایده. نوع دوم ازی که نوع اوزایمایی یا شکل پوندیدگی که داره ای هم بسیار ساده تر می ایره. ایتو ما میبینیم که روی ازی، پای ازی، جلد ازی
اشکم ازی کلش پوندیدگی داره، ولی اگر صدر مریضه میبینیم، میبینیم که بسیار لاغر است. ما در پلی ازو این نوع خوب رشد نداره. ما در اوجه یک اصطلاح تیبی داریم که بنامه فلکساین یاد میکنم، یعنی اگر موی زیر دفتر شما ببینه یکی خورشت خراب داره، مویش و در پلیز چندین رنگ به نظر میرسه. یا اکثرا آفات جلدی داره، در قسمت جلد ازی، در پایه ازی، در قسمت ازی یک شاریدگی و زخم ها پیدا میشه که نوای اشتیای بسیار خراب داره. نوی لاغر ازی اشتیاش خوبتر است. به بسیار سادگی میتونی میره
مشخص کنیم. بازم اکشنانده دیگه ما فکر میکنم در رابطه و موضوع برنامه اتمن سوال دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. شیری خیلی زور بخیری.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
بشیر ما لغمان نگرانی.
بشیر جان بسیار خوش آمدید. بفرمایید سوال تانه بگوین.
دکتر صاحب تم سلام و تاتم سلام. ما دکتر صاحب تقریبا مشر دور خونه لسکلینه برابری گی لسکلینه و اولاغینه را پدی خوابیانه و مشر لور بیا پیدا شد بزوی و لور و لور خود اگر تو دسی وچ کلک دی و رکم مرست که لگه دره ده تبرکرور مخی که تبا لایه و تغیی سلور 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 کالا یا دری دری کالا من پدی طول بند دوائی خوالا او سمت پا خدا باور که دکتر صاحب سی بیخی اما غالبی که پکی خکاری و نو پکی چی رسل دکتر شی نوار رسیت اما بانتون مالا کم کم سوم را پیسی ما پی ولا گولی ایس خکی گنه ایس علاج نسته
انشالله زده یو تو سوال ده تانه لرم جناب بشیر صاحب یو تو سوال دی ده دوی قد خراب شویده که نک قد الوار ده دنگر دی
قد سیده دکتر صاحب
قد سیده اشتیای چنگه ده اشتیای چنگه ده اشتیا لری که نه دوده خوری که نه اشتهای څنګه ده ډوډۍ ته اشتها لري کنه
دغه مشر دغه زوی مسیده دغه اشتها نه لري
بل سوال تو خای لري کنه تو خای بلغم لري کنه
نه لري بس اکثره دسی داخلي نه خرابي
دغه دته په توقف یعنی دوامدار ایصال لري
او دوامدار
ایصال لري دغه سبانه څو چې د شوش تکلیف ده توبرکلوز کړي کولمو
ودا
تبرکلوز د کوم ځای د کوم ځای تبرکلوز د شوش کړي کولمو
یاره په ځخت باندې ولا ته ډاکټر خزه
خیر زه به تاسو ته راهنمایي وکم یو څه معلوماتم په واچم صحیح ده بشیر خان چې د لغمان د زنګوال درې اولاد دی درې واره ډیر ډنګر دی ما د وخت وای چې سوی تغذی هم عامل صحی دی او هم اجتماعی په صحی کې زه فکر کوم چې د بشیر خان اولادونه شامل دی دوی توبرکلوز مصاب شوی په توبرکلوز مصاب کېدل معنی څه ده معنی دا ده چې خپل توبرکلوز هم باید ډنګر والی کیږي او اشتها هم خراب ده شاید څه په فامیل کې مشکل وي چې مثلا سم غذا ورته نه رسیدلی یا نه دی پویږي یا اشتها خراب ده ډیر ښه مشوره ده چې په لغمان کې مرکز کنټرول د توبرکلوز دی بیا که هلته نه کېده جلال آباد کې سل په سلو کې شته بیا که تاسو هلته وروستلې نتیجه یې نه ده ورکړې نو زحمت به وباسئ کوم وخت کابل ته راغلی سرتفل د اندرا ګاندي شفخانې ته به راشئ او د ما به پوښتنه وکړي زه د داخلې په دوهم منزل کې اتاق نمبر میم 238 دی ان شاء الله زه به ټول خدمت درته وکم که څه دلته کېدل دلته به وکم او کنه انستیتوت د توبرکلوز چې په دارلمان کې موقعیت لري خاص د دغه مریضانو لپاره اغل ته به معرفي کو شاید دوای مکمل نه وي خستی یا تشخیص نه وي شوی د سره به معاینات ورته وکو تشخیص به وکو په زمين کې تداوی
تشکر ډاکټر صاحب شنونده دیگه مری خط هستن بلی سلام علیکم
و علیکم سلام عبدالله خبرکو
عبدالله جان بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتون رو بگوین
دکتر صاحب سلامونه پوښتنه مې دا وله حالت تقریبا عمر درې کاله ده خو ډنګر ده ډېر وزن مې نه زیاتېږي دا یو او بل دا وروم په غذاګانو کښې کوم شي دغه کوم خونې ته کوم شی فایده کوي مثلا انسان چې کوم خونه وي کوم شی فایده ورته کوي وخوري
دغه یو سوال به ځواب ورکړي چې دغه تایب ډنګر ده که نه بیخي ډنګر ده یعنی هډوکی بیخي ښکاري که نه ښه ده قد لري او د ډېر چاغ نه ده څه رقم ده
قد لري
د مور شیدې خوړلي
درې کلو ده خو په یو حال ده
د مور شیدې خوړلي دي سعید د عبدالله خان د زوی مشکل درې کلن وایي چې ډنګر دی که داسې ډنګر نه وي چې دای پیخی پوست و اردو کهیوی نو ایچ مشکل نشته ده باید دیر کوشش ونو کچه ما شما دیر زیاد چاخ شی ده چاقی پخپل یا مرز ده اوز پر طول دنیا که غد پرابلم ده وارو ده زرو ده ده چه اگر دیر باید چاق نوی وزن ولری په اندازه چې سنی جواب کا زه فکر کوم چې د ماشوم سوی تغذی نه ده قدم لري او ډنګرواله مهم نه دی اوس کوشش وکای چې د خې غذانه استفاده وکا د چې د کمخونی د پاره کوم غذاګان دي که چیرې کمخونی دومره شدید ای چې هغه اندازه لري په نامه د هموګلوبین چې هغه تعینیږي نو د غوډه پاره دوا پکار ده تابلیټم لري پټکارم لري حتی که ډیر شدید شي اگه اندازه دکتر صاحبان تا لگی نو بیاوی نورتا تیریگی مگرم دیر مهم خبر داده چه معلوم شد چه کمخونی ده چش نپیدا ده آیا ده غذا سینه ده ورسیده لی چه خون ریزی لری چه ده کمخونه شوی یا ده وجود ده فابریکه چه وجود که وینه تولیده وی اگه ضعیفه ده نو ډیر مهمه خبر ده پیش دو چې تاسو ته وایم چې څور سو کړی باید سبب د کمخونی معلوم شي د چې څه کومې غذاګانې وخوري هر څه چې تاسو کور کې لرئ کې د شه دغه نورته استفاده وکړي مخصوصا د غوښه نه د غوښه اگی مایی او داس نور شیان
تشکر ډاکټر صاحب میشه در رابطه با این زبان که یه آدم بفهمه که طفل به سوی تغذیه مبتلا است کدام نوع غذاها برش داده شو و چقدر مدت در بر میگیره این زمان تداوی از اینا
تداوی مریضای سوی تغذیه اگر آدم به دو بخش تقسیم کنه بسیار خوب است یکی مریضایی است که بسیار شدید نیستن و همینطور روز به روز امکانات ازی موجود است که به طرف سوی تغذیه شدید بره این میشه در خانه باشن اولین چیزش که هست که وقتی طفل تولد میشه بسیار مادر کوشش کنه که از شیر مادر استفاده کنه الا شش ماه و هیچ چیز دیگه برش نده متاسفانه که در فامیلا یک رواج است که وقتی طفل تولد میشه در روزای اولی که مادر شیر کم داره کم نیست در اینجا شیر بسیار قوی که اگر یک مثال آمیانه آدم بود اگر یک گلاس شیر روزای اوله با روزای دیگه آدم مقایسه کنه با چهار گلاس شیر روزای بعدی که 15 روز در روز باد میشه مقایسه نمیشه بازی ها چون شیر کم است یا تصور میکنن که شیر کم است باز غذای دیگه برش میته مثلا قند برشان میته بوره رو میکنه برش میته اصل برش میتن گریپ واتر یکپا که این طفله به جای سیر میکنه و میلان پیدا نمیکنه بر گرفتن شیر مادر پس هیچ چیز را هیچ چیز نتین فقط تشویق شو مادر که غذای شیر خود بده تا شش ماه بعد هر قدر شیر اضافه باشه با شیر کمبود میشه برای نمو باید که غذای متمم داده شود که تا یک سال غذای نیمه مایه مثل آب برنج شوروای ترکاری مثلا آب میوه و گپا و اگر شیر مادر بازم کم میشه میشه شیرای که به شکل صنعتی جور میشه شیرای پودری استفاده بکنه سیریلاک برشان بده بعد از یک سالگی غذا میشه نیمه مایع باشه حتی میشه که بعد از یک و نیم سال غذای جامد هیچ کدام تو پریز خاص موجود نیست هر غذا را بخوره ولی غذای سرخ شده نباشه غذای خام نباشه
بسیار تشکر دکتر صاحب فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن بله سلام علیکم بفرمایید بگوید
سلام علیکم گفتم من یک و نیم سال بچه که من سن داره این غیر شیر مادر دیگه هیچ چیزا نمیخوره هر چی که برای زن میاد نخور مشکل دیگه نمیفهم هر چی بیسکویت سیریلا یعنی هر چی که برای زمینان و هر چی که غیر شیر مادر دیگه هیچ چیزا نمیخوره سال دیگه چه طور چیز نمیخوره
تشکر خوراک عزیز من میخواستم فقط یک دو سوال کنم بسیار کوتاه یکی که کدام مریضی طفل داره فعلا یا نه یکی
پنج شش ماهگی یعنی سنگ مرکانه باز بس تمام
دیگه کدام مشکل کلان نداره؟
نه
کدام غذا را دادین که نخورد غیر شیر مادر؟
همه همه چیزی که
یک چیز نام بگی یک دو سه تایش نام بگی
تخم یعنی تخم هستی که پخته کنی گوشت مال گوشت شوق میکنه گوشت نخ نکنه برای چیز گوشت شوق میکنه
بسیار لاغر خونیست
خوب از دیگه تجاف لاغر همه
صحیح تشکر جوابش نمیشه برتان بود طفلکی که گفت یک و نیم ساله است تنها شیر مادر میخورم اصلا شیر مادر بهترین غذاست برای یک طفل این گپ منی است این گپ قرآن است که در سپاره دوم سوره بقره آیت 232 حولین کاملین ذکر شده به ایمانا که شما اطفالتان تا به 2 سال شیر بتین بخصوص 6 ماه اول متاسفانه که در اکتداد از محلات ما شما مخصوصا شهر نشین بدبختانه در اطراف قدر مشکل نداره، در شهر نشینا اکثرا شیر مادر نمیته، ای که چرا نمیته یا هم یک پرابلم بسیار کلان است میشه سرش باز بحث بکنیم. اگر میایم سر سوال همشیره صاحب، میگفت که 1.5 سال است تنها شیر مادر میخونه، من برشان میگم که اگر شیر مادر هر قدر زیادتان باشه بعد 6 ماهگی برزی کفایت نمیکنه. و دیگه که نمیخوره، نخوردن ازی فقط جوابش نمیست که این طفل خود اگر 3 بار 4 بار تا 5 بار اگر مادرش دا کنه که ما برش 8 بار غذا دادیم نخورده، این نمیره 2 چند 3 چند بساده، یعنی و این مانا که هر نیم ساعت بعد هر نیم ساعت بعد یک غذای برش بده که به شکل مایع باشه تا مو مایلی را که بری شیر داره ای داشته باشه. مثلا دا گفت که لوبیا، اگر لوبیا را آدم بر یک طفلی که 1.5 ساله است به شکل خشکش بده شاید برش خوشایند نباشه، ولی اگر شوروای ترکاری را بر ازی صاف کنه بده لوبیا باشه، مزیت غذاییش بهتر میشه، خوبتر میشه. آب برنج، شیر، شوروای ترکاری، آب میوه اگر امکاناتش باشه میتون از استفاده کنن و عادت میگیره و بالاخره ان شاء الله که غذا را خود خورد، چون تا بالا به سوی تغذیه نیست، امیدوارم این کارا را بکنه چه رسد
سوی تغذیه نشد. بسیار زیاد تشکر دکتر سیبزی که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. خب شنونده های عزیز، برنامه امروز ما در رابطه با سوی تغذیه اطفال بود. امیدوارم از نظریات و توصیه هایی که دکتر سیب شما داشتن او را ما در زندگی مراعات کنین تا اطفال نازنینتان به سوی تغذیه مبتلا نشن. دکتر سیب عارف حسن زای متخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی می کنم، بقیه روزتان خوش.